د سهار 5 بجې شپه احمد شي بریم د ازادي راډیو سهارنې خبرې مجله کې مو هر کله کو تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج د افیر سره د غونډې پر مهال ویل دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج د افیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړوونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونو مسافر او ناروغان انتظار دي، همداراز د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه ډېر زره کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې په راتلونکو 1440 کال کې افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. د شاغل ثاقب په وینا هڅه د یو نفر د سفر لګښت تر 2,200 افغانۍ ټاکل شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یک شنبه د قبل 19 کول شي چې د حج د تک تعارفه په مرکز کې د وزارت او په ولایتونو کې د دې وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په فراه ولایت کې د ژوندې سارو د تصویرونو د نخ پرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خبرونه راډیوي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنځشنبه پر ورځ ناوخته په یو بیان کې د فراه د نن د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خبرونه درېدلې دي او د راپورونو یوازې ژغ پری شي. په فراه کې یو سیمیز خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی پلی شوی، خو د ده په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضرې شي. طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له مخې په وروستیو کې د فراه په ګډون په یو شمېر ولایتونو لکه ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګ، تخار او بادغیس کې د ژوندې سارو د عکس او فلم اخیستل عملا بند شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په ځینو ولایتونو کې بیا دا بندیزونه بیرته لرې شوي دي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نښتو خبر ورکړ. دغه ځواکونو په یو بیان کې وویل چې قاچاقبرانو د پنځشنبه پر ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخه یې ونیول شوه. د بیان له مخې د نښتې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وژل شوي او یو شمېر نورې بیرته د سوریې خواته تښتېدلې دي. د اردن پوزوی چې یو شمېر مخدر مواد هم ترلاسه کړی دي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پروشنکو او یولیا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشنکو او پخوانی صدر اعظم تیموشنکو چې د اپوزیسیون تر ټولو بانفوزه څېرې پیژندل کیږي پرون ویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خپل رسنیو کې دا تایید کړي چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې پر سولې ټینګار کړی دی. دا سجده رو سارانی خبری مجله پا منزنی چپ دولت شپش نوی پتول افغانستان که آوری. ورانده پدی خبرونه که
من د شپې خپل شپه و دولس بجې د زړه کډوال شو.
ما بل ویګا شپه ټوله په ځمکه باندې تیرا کړې ده. یخ یخنه کې دیوالی وی میاشتې ماشونې سره.
ل تورخم څخه په سالګونو کورنۍ د نشټو لامل د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوې دي. په تورخم کې د جګړو لامل بې ځای شوې بیرنو یو برسو ته ضرورت لري. په دې ترڅ کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د مالی سرچینو د کمښت لامل په سرژنې ژمي کې د میلیونونو افغان بې وسلو لاسنیوي نشي کولای.
د خوړلو چینل لارو پوخا خو خوړلو حیران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو.
په دې خبرونه کې مو د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ په کندهار کې د چرګانو یو فارم ته ورولو. د کندهار د چرګانو د فارمونو د اتحادیو د مسؤلینو څرګندونې لرو، د دوی له لاسته راوړنو او ستونزو مو هم خبرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په تورخم کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې بې ځایه شویو کورنیو یو شمېرې چې د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي دي، تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسېږي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست له پاکستانه غوښتي چې ستونزې دې د جګړې نه د خبرو له لارې حل کړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینې ځایي چارواکو ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د نشتو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
تورخم کې پر ډیورن کرخه د ورستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوې زیږیدلي ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې ویل سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په شپږمه ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروسته ماشومې میاست مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
سخت تکلیف سره مخ ته ماشومان او مونږ سره دې میاشتې ماشوم اوس غوښتي چې د خپل چې سخت مجبور نه دا څلور ورځې داسې مریضم دی ښه او چې دومره تشه نشته چې زه د ماشومانو قبله روژه یم چې لږ تشه یې هغه ماشومانو له ورکړو ګونې هغه مونږ سره نار ناست دي خواړه نشته دی د سخت مشکل سره مخ یو دا یوه وړه مونږ ډېره ناجوړه تا د درې کالو چې دی دا هم سخت ناجوړه دی پوز یم روان دي او سینه یې خراب دی اوس مونږ دا غوښتنه ده تر چې مونږ سره مرسته وکړو که باران ما بل وي که شپه ټوله په ځمکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشاه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي او اوس تر خیمو لاندې دي. ده هم د خپلې کورنۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
او اوس چې دې ټول په خیمه کې ژوند کړی هېڅ چې ځکه درک نه لګي چې مونږ د شپې خپله شپه چې و دولس بجې د ځنه کډوال شو پوښ کنه تقریبا دولس بجې ځنه شروع شو ټول واته د ځنه چا هېڅ سین ځان سره ویل نه و د دې په خاطر باندې خلک ستونزو سره ولا چې اوس مخ بس مونږ هغه غواړو چې اوس عاجلې مرستې راسره وشي ځکه چې اوس هلته اوبه نشته خوشې ده چې پاکې اوبه نه دي د سیمې اوبه دي کنه دا ټول مشکل دی. بله هوا یخه ده په خیمه کې ساعت نه تېرېږي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د یو این ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه سویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل سوي خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شارزدفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستانی چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جزئي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر څلورو بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 20مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه سوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د تور حمله د پاکستان حکومت د مارچ په 28مه یعنی پوره دوی اونۍ مخکې بند کړه. په دې اړه چې دا پریکړه څرنګه شوې ده، احمد تکل د مرکې په پیل کې د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر پښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوانالته یو د نوې مورچې جوړې دي. نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وویل چې دا ما جوړاوي، ځکه چې الته نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړیږي، نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پیرا دي. نو داسې ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورن له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په د دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کم هم کرښه ده په دې خو دوی دا چې کم ازغن تار لګولی دی، نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې څونه پاتې دي، دا د چې کومه صفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کومه مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړې ده. اوس نور کره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عملته نه دي تللي، او مونږ هم هغه شیلا داسې کتلی نه دی. واقعي چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې، او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعا هم دا چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام و، نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي، که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي، نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده. نو هغوی به وکولی شول چې یو کردار ادا کړي، او بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل، میجر، برګډیر، پنجاپای، سندای، بلوچ په وام، نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده، او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کوم اوس نظام راغلی دی، نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري، نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی هڅې پیل کړې دي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د اوسېدو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. په دې ترڅ کې یو شمېر کډوالو په ځانګړي ډول ښځینه مهاجرو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریالې خالد نیاز سره خپلې اندېښنې په دې راپور کې شریکې کړې.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو، او دې ځنم چې موږ دوباره خرج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې غوي واقعا د غوي ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو، غوي هو سندل تشلترونو کې اوسېږي، او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې غوي ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو این ایچ سی آر تا کیسونه جمع کړی دي، خو متاسفانه یو این ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان د ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغه کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوي باید له اسلام آباد او راولپنډۍ وزي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جینۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي، مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم تر څنګ نورو بنیادي حقونو څخه محروم کړي دي.
نو اوس مهال ډېر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپله زه بېخي حیران یم چې څه وکړم. افغانستان کې دغه شان دي حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بېرته راواخلي او موږ ډېر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اوې
زمونږ افغانان دلته ډېر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي، خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتماً دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو دپاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوو چې هغوی دې لږ صبر وکړي، ځکه چې دریم هیواد دپاره مونږ دا نشو کولی چې دا ټول خلک هلته ریسټل شي. مونږ ته چې کومه کوټه ملاویږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکې نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسټریلیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کمی. یو څو زره خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته دریم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیس دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخا شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د مالی سرچینو کمښت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې میلیونونو اړمنو ته په سرژنی ژمي کې مرستې ونه رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستیال ویاند از د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه هیواد کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له 550 میلیونه ډالرو ډیرو ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمیر شاوخوا 30 میلیونو ته رسیږي. له دې سره ځینې اړمنې کورنۍ له مرستندویو بنسټونو د مرستو غوښتنې کوي. نورحال د فیروزه عزیزي په راپور کې واوري چې د بیوزلې ښځې په ژغ پیل شي.
دا نفیسا نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکی ده. د ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ یې له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو، پوښاک خوړلو
حیرانه پاتیو څنګه دا شپې ورځ تیر کو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي، په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کرایه، د خرڅ کور، هیڅ شی سمه نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سږني ژمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 6مه ازادي راډیو ته وویل:
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودیجه تنها توانست
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالي سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود در 6 ماه آینده به 555 میلیون دلار
موږ د خپلو ټولو فعالیتونو د تامین لپاره په راتلونکو 6 میاشتو کې 555 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 6 میلیونه ډېر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخت کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته ورسېږي.
لا خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د چرګانو زیاته خوشه تولیدي شي، خو به یې د دوغو فارمونو د مالکانو په باور مناسب نه دي. د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو څښتنان وای د غوښې ټیټې بی او د ناروغیو له امله خپل ترسره کړي مصارف نشي پوره کولی او له تاوان سره مخامخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې په کندهار کې د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دي او هر ورځ له 1,150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدی شي، خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې پاتې دي. بیا هم تفصیل په دې راپور کې:
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو دې فارم کې 3500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 24 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژوکو چې نه یې کو یې ګرو یې نه دې پریو سپریو کو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخاري ورکیږي ښه پرځي ورته وو چې مثال یې
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال ترینیم خورواره یا څلور خورواره ته موږ بوټو وسوځل ډیر مصارف یې وکړي. دغه 2500 ګونې مې اوس پیلډ راوړې دي. مثال مصارف ډیر کوي، د واوین په خوړلې چې دلته مرزونه ډیر زیات شي انو دغه دی بازارونه هم اوس ټیټ شوي دي. اوس اریانو چې څه په وکړو چې دانه اوس موږ پر لښکو دی وژې کیږي او کې پر ور ډیره کو دلته ژر غټیږي چې غټ سو هلته بازار ټیټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه چټه به لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول ټول فارمونه په یو وخت رسیدل د اسري فارمونو نشټوالي د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي د غوښه لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزي فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګ راچولې دي او نو چیرې شاسي مصرفونه کړي دي بازارونه یو شته دي ولا خو دغه چې دغه وکي سره تن له نصر رسیدي مصرفونه دي چې بازار یې ډیر شته دي مصرف کوي او وسې به خې ډیرم فلوړم براده مې څو دي 200 پرسل دانه خوړلې ده ولا دغه کارګرو معاشره باندې چاله نه دي مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مرتوانی ولا چې د دولت سمدا غشتنه ده چې دغه چوزیه پر برابر یو نکه بندوبست جوړ کړي چې دا چوزانه کې پر نوبت راسي دلته داسې به نو بچم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نکه وکړي دا کنټرول پر امان به خسر دغه جلته مرزونه داسې چې موږ تسم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسولین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې دي. د یادې اتحادیې مشر عبدالرازق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نورو ولایتونو ته هم استول کیږي خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډېره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1150 فعال فارمان لرو او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندې چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نورو ولایتونو ته چې استو تقریبا 15 ولایتونو ته نورم په مرکش او چرګ ورکو چې دا تقریبا 1,000 درې 1,000 ژوندې چرګ موږ او غوښه تقریبا 2000 کیلو غوښه تولیدو.
هڅه مو کړې چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
دا آزادی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري اوس مشپرونی په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې اوریدل شي.
دروژې رنگونه
درنو خویندو ورونو چې دې روزه دې مبارک مې چې دې حد شی بین هغه حد اکثر او حد اعظم استفاده وکړو استفاده کې چې به معلوم نه دي چې یو ځل بیا موږ ته چانس او فرصت لرو چې دا روزه میاشت دا مو تکمیل کو. الله ته بخپیږي چې دا زموږ سره نوې څنګه کېږي ځکه ډېر کسان موږ سره دسي وو زموږ خوانو دوستان نه تیر کال موږ سره روزه نه ولا اما په دغه رمضان کې د دنیا ته تللی او نور خاورې لاندې دي.
سیما صفایم د ارمان رادیو په خوانی کارکونکو د روژې په مبارکه میاشت کې موږ ځانګړي خبرونه لرلې لکه غنجلار خبرونه چې دینی عالمانو دعوتول او د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویلې. بل خبرونه د قصص الانبیا خبرونه و. د خبرونه کې د پیغمبرانو کیسې وی او افطاری خبرونه و. په دې خبرونه کې اوریدونکو اړیکه نیول چې روژه ماتی ته څه تیار کړي او چارمان کې نه یم او مسافر یم هغه وختونه او هغه خبرونه پسې ډیر خفایم.
زه ولی محمد مشال غزنی ولایت کلام ولسوالۍ د آزاد کلي اوسیدونکی یم. زموږ په ځای کې همیشه مدام روزه مبارکه چې رارسي د روزې پر رسېدو سره په موږ کې دا رسم و رواج وي چې مثلا باید هره روزه مثلا باید لاندې وکړو یعنی باید غوښه پرېمانه یعنی هر پښلیمه باید غوښه وي. دا په موږ کې رسم و رواج او بل موږ په روزه کې مثلا که ځوانان وي مثلا همیشه که نارینه وي که زنانه وي کار دومره نه کوو، لوبې کوو البته، مثلا اوس زموږ په جای کې ټورنمنت چالان ده، اوس روان ده.